په پیښور کې د غرمې یوه بجه شوې ده. د مشال ویډیو اوریدونکو په دې بل غړی کې به هم زه احمد الله ستاسو کوربه يم، سلامونه می قبول کړئ. د رواني غړی په لومبۍ نمایي کې به د پاکستان سیاسي حالاتو، د یاد هیواد د انتخاباتو کمیشن لخوا ضمني انتخاباتو لپاره شیډیول اعلانول، او په افغانستان کې د یو خبريال د وجنې تر څنګ یو شمیر نور سیمهیز رپورټونه به واوري، او د رواني غړی په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام د ځوانانو غږ واوري. خدا هر سناول د دې سات خبرونه چې منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی په پی ڈی ایم کې شاملو د اپوزیشن زیاترو ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه کړې. د افغانستان ملي پخلاینې شورا وایي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکارۍ ژمنه کړې، او یورپي ټولنه هم ولسته د کورونا وایرس ضد ویکسینو لګولو لپاره تیاری کوي. په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل د اپوزیشن زیاترو ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه کړې. د یاد تحریک ویان میا افتخار حسین پرون نه وخت مشال لريو ته ویل چې په تحریک کې شامل ټول ګوندونه په دې سلا دي چې د پارلیمان د غړي په توګه د علي وزیر حقونه ترخپو لاندې شوې دي. میا افتخار حسین همداراز ویل چې علي وزیر د زر تر زره خوشی کړل شي د حکومت او یاد پارلیمان د سپیکر لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. دا له هغې وروسته ده چې د پښتون ژغورني غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر کورنۍ مشال لريو ته ویل نوموړي له یو روغتون په ټلیفون ورته ویلي چې د کراچۍ په جیل کې یې ژوند له خطر سره مخ دی، خو په کراچۍ کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې علي وزیر یې د عادي معاینې لپاره هسپتال ته بیولې و او روغ دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي او صوبایي اسمبلیو په خالی شو چوکیو د بیا انتخاباتو لپاره د نیټې اعلان کړی دی. د یاد کمیشن پرون اعلان وکړ چې دا ټاکنې به په فروری میاشت کې په دوو پړاوونو کې کیږي. ټاکل شوی ده چې د سند صوبایي اسمبلۍ لپاره د سانګړ او ملیر او د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ لپاره د پشین په چوکۍ د فروری په 14 انتخابات وشي. د فروری په 19 به د خیبر پښتونخوا د کورمې د قومي اسمبلۍ په چوکۍ او د نوخار د صوبایي اسمبلۍ په چوکۍ ټاکنې کیږي. په همدې ورځ به د پنجاب له سیالکوټه د قومي اسمبلۍ او ګوجروالۍ څخه د صوبایي اسمبلۍ په خالي شوې چوکۍ هم انتخابات وي. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا اعلان شوی چې د دسمبر تر پایه به له ټولو قومي او صوبایي اسمبلیو خپلې استعفاګانې د ګوندونو له مشرانو سره جمع کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان ملي پخلاینې شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي تاجکستان ورسره د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکارۍ ژمنه کړې ده. د ملي پخلاینې شورا ویان فریدون خوزون بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د تاجکستان چارواکو د افغانستان امن او کراري د سیمې امن او کراري وبلله. د په وینا د تاجکستان حکومت ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ به کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي پخلاینې شورا مشر ډاکټر عبدالله د پرون راهیسې له یو پلاوي سره د تاجکستان په سفر دی. ټاکل شوی چې نوموړی به نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره هم د سولې په موضوع خبرې وکړي. د افغانستان د کندهار ولایت چارواکي وایي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څلور عام کسان وژلي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي مشال لريو ته وویل چې چاودنه پرون ماسپخین شوې ده. ویل چې په وژل شوو کې دوه ماشومان هم شامل دي او یو بل تن ټپي شوی هم دی، چا تر اوسه د دې چاودنې ذمواري نه ده منلې. یورپی ټولنه عام ولسته د کورونا وایرس ضد ویکسینو لګولو لپاره تیاری کوي. دا له هغې وروسته دا چې پرون د یورپی ټولنې کمیشن لخوا د فایزر او بایونټیک ویکسینو د استعمال اجازه ورکړل شوه. د یورپی کمیشن مشر اورسیلا فون ډیرلاین پرون وویل چې د دغه ټولنې ټولو غړو هیوادونو لپاره به دا ویکسین په یو وخت او په یو ډول شرایطو موجود وي. جرمني، فرانس، آسټریا او اټلي ویلي چې دوی به د دسمبر له 18 خلکو ته د دې ویکسینو لګول پیل کړي. د برتانیا او امریکا په سیر به د یورپی ټولنې په غړو هیوادونو کې هم دا ویکسین لومړی د صحت څانګې کارکوونکو او د لوی عمر لرونکو خلکو ته ورکول کیږي. د دې مطلب دا ده چې ویکسین به عام ولسته لږ تر لږه د راتلونکي کال د لومړیو دریو میاشتو تر پایه ونه رسیږي. او بل خبر دا چې د ایران په اټومي تړون کې شاملو پاتو او غاړو ویلي دي چې دوی د موافقې ته د امریکا د ممکنه استنېدو لپاره تیاری کوي. دا خبره د جرمني، فرانس، برتانیا، چین، روس او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د یو آنلاین غونډې وروسته په شریک بیان کې کړې ده. دوی ویلي تیار دي چې په مثبت توګه د موافقې ته د امریکا استنېدو ته لاره هواره کړي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن چې د جنوري په 6 به واک ترلاسه کړي ویلي هڅه به کوي چې بیرته په دې تړون کې شامل شي. دا تړون په 2015 کال کې هغه مهال شوی و چې بایډن د امریکا مرستیال ولسمشر و. خو اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې امریکا له دې تړونه وایستله او په ایران یې بیا بندیزونه ولګول. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په روانې ګړۍ کې به تاسو لومړۍ نمایي کې رپورټونه واوري او په دویمې نمایي کې به 19 پروګرام د ځوانانو غږ واوري. نو راځو د دې ګړۍ د لومړي رپورټ طرف ته. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یعنی پی ڈی ایم کې شاملو زیاترو ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه او له حکومت یې د هغه د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. بلخو د علي وزیر کورنۍ ویلي چې نوموړی ورسره په ټلیفوني خبرو کې د خپل ژوند په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر د سند پولیسو په غوښتنه په پېښور کې نیول شوی و. په نوموړي تور دی چې د دسمبر په 6 په کراچۍ کې د جرسې پر مهال د ریاست پر ضد وینا کړې. خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه ردوي. نور تفصیل د منور شاه په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر کورنۍ ویلي نوموړي ورسره د خپل ژوند په اړه اندېښنې شریکې کړي. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري تحریک یعنی پی ډی ایم کې شاملو زیاترو ګوندونو د علي وزیر نیول غندلي او ویلي دی چې د پارلیمان د غړي په حیث دی د هغه د حقونو احترام وشي. په دې اړه د دسمبر په 20 د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټر او د پی ډی ایم ویاند میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل ټول اپوزیشن ګوندونه د علي وزیر د نیولو غندنه کوي.
هغه په دې خبره تقسیم نه دي بلکې د دې خبرې لپاره ارچا خبره کړې ده چې د پارلیمنت د ممبر په حیثیت د خپل رائټس دي دغه وایلیشن شوی دا ورې شوی دی او سپیکر به دې ته پوښتنه کوي او معلومات د دې خبرې په کار دي چې اخر ورې مته دا حرکت شوی یا دا قدم اوچت شوی. په هر کیف دا چې کوم شوی دي نو په کار نه دی چې مطلب د دې په کومه طریقه کړی دي دا طریقه چې کوم دی په کار نه دی او دا خپل ریټس دي او زر تر زر چې کوم دی هغه دی رها کړی شي.
دا راز په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوند مسلم لیگ نواز د قومي اسمبلی غړی عباد الله خان وای چې د دوی تحریک د دغه ډول غیر جمهوری اقداماتو د مخنیوي لپاره پیل شوی دی.
دا مطلب یو الیکټډ ممبر د پارلیمنت ممبر دا په داسې طریقه باندې تذلیل کول او چتول او د محکم داسې شوی دا محسن سرم داسې شوی دا دا زیاتې دی او د جبر خلاف موږ راوتی یو. تاسو ګورئ زمونږ د پی ڈی ایم چې کوم پوائنټس دي 26 پوائنټس دي نو په هغه کې دا نه ده چې یاره موږ ته د حکومت میلاو شي. د دې نظام د بدلون کوشش روان دی چې دا نظام دې بدل شي. نو هغه مدغه د پی ټی ایم جوړ شوی دی یا کوم جبر دلته پښتنو سره شوی دی یا ریګولر کیږي د شلو کالو نه مونږ نو د شلو کالو نه لاسونه مونږ اوچت کړلي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او پارلیماني استازی علي وزیر د دسمبر په 14 د پېښور پولیسو نیولې وو او ویلي وو چې دا کار یې د سند پولیسو په غوښتنه کړې او بیا یې نوموړی هغوی ته ورحواله کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د دسمبر په 16 په یو بیان کې د باوري سرچینو په حواله د علي وزیر ژوند ته د خطر خبره کړې او د سند حکومت اعلی وزیر او نورو اړوند چارواکو ته خبرداري ورکړې چې د علي وزیر ژوند ته زیان به خورا ناوړه پایلې ولري. په سند صوبه کې د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي حکومت دی. خو د دې ګوند قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري هم د دې گرفتاری غندنه او پر ضد یې د غږ پورته کولو ژمنه کوي.
او بلکې د پارلیمنت ډېر غټ توهین وشولو نه دی. حوالې سره د کم د پی ډی ایم مشران دي او هغه کې خو مطلب لري چې بلاول بټو چیرمن صاحب کلیئر پرون باندې تاسو په خپلم ټویټ لیدلې نو هغه باندې افسوس کړی دی. موږ هم افسوس کوو
دا راز په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د قومي اسمبلی غړی مولانا عبدالواسع وای په علي وزیر د لګیدلي تورونو په اړه معلومات نه لري خو د هغه سره شوی چلند د غندنې وړ دی.
یو پارلمنټری او یو د کومي اسمبلی ممبر او هغه گرفتار کول دا د پارلمنټ ته ویندي دا د نمائندګۍ ته ویندي دا موږ مزمت کو نو د دوی او د حکومت په مابین کې چې دا مسله څه ده او په څه باندې نیولې دي او سره اکثر د هغه باندې ما معلومات نشته.
بلخوا د قومي اسمبلی د قانون او انصاف په قائمه کمیټې کې د واکمن تحریک انصاف غړی ارباب شیرعلی وای که علي وزیر د قانوني تقاضو سره سم نیول شوی وینو په دې کې هیڅ بد خبره نشته، خو که بد چلن ورسره شوی وینو دوی به پوښتنه کوي.
خو چلن خو یو کسره پکار دی، کله پارلیمنت ممبر وی او کله پارلیمنت ممبر نه خو بنیادی هغه دی پارلیمنتری چې دی کنه یا عوامي نمائنده، خو که خاص خبره دی ته پبلک ریپرزنټیټیو دی هغه سره عوامي منډیټ دی، نو هغه کی خاص خبره نه هغه چې توبه سي پومن کسکی څنګه زما څنګه تاسو یې نورمالي چې کله پارلیمنتری نیولې کیږي باقاعده سپیکر سے پترا کیږي خپل طریقے کار دینو کا طریقے کار فالو شوی نو بیا ختیک دا کنی فالو شوی نو غلط به ختیک دا خپل ایگزیکٹلی نیم خبر چې دا کیس کې دا نو یت څه دا سره کراچی کې څه
د علي وزیر له نیول کېدو وروسته د سند پولیسو دوو اعلی چارواکو د نوم نصر غندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلی وو چې د نوموړي د نیولو لپاره یې د قانون سره سم د قومي اسمبلی له سپیکر څخه اجازه اخیستې ده. د پولیسو په وینا د علي وزیر روغتیایي حالت ښه دی او هیڅ ډول تشدد پې نه دی شوی. د سند پولیسو په علي وزیر او ملګرو یې تور پورې کړی چې د دسمبر په شپږمه یې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناوې کړي، خو غورځنګ دا تور ردوي. علي وزیر او ملګری یې د دسمبر په 21مه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو چې عدالت د دسمبر تر 1.5 په ریمانډ پولیسو ته حواله کړی دی.
تاسو مشال ریډیو اوري د منور شاه رپورت مو اوریدو چې په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د علي وزیر د خوشی کول غوښتنې په اړه یو بل رپورت دراورو. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د دې هیواد په وو صوبایي او د قومي اسمبلی په چوکیو د بیا ټاکنو لپاره شیډیول اعلان کړي چې تر مخه به په دوو برخو کې د فروری په میاشت کې انتخابات کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د قومي او صوبایي اسمبلیو نه د استعفاګانو ورکولو اعلان کړی دی او وای د رواني میاشتې تر 1.5 به ټول غړي خپل مشرانو سره استعفاګانې جمع کوي، نو اپوزیشن غړي به په دې ټاکنو کې برخه اخلي او کنه. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر په ریپورت کې.
د دسمبر په 1.5 په اسلام آباد کې د انتخاباتو کمیسیون د دې هیواد په وو صوبایي او د قومي اسمبلی په چوکیو تر روان کال د فروری په میاشت کې د بیا ټاکنو اعلان کړي چې تر مخه به د سین صوبې په هلکا پی ایس دریسلوی سانګړ، په پی ایس اتات یا ملیر او د بلوچستان اسمبلی په هلکا پی بی شل پشین باندې انتخابات د فروری په 14مه او د پنجاب د سیالکوټ په قومي اسمبلی هلکا این اے 15 او د پنجاب د ګجراواله لپاره د صوبایي اسمبلی په هلکا پی پی 55 او د خیبر پختونخوا د کورمه د قومي اسمبلی په هلکا 45 او د نوخار نه په صوبایي هلکا پی کې 35 باندې د فروری په 19مه بیا ټاکنې کیږي. د خیبر پختونخوا د صوبایي او قومي اسمبلی د مهالویش په اړه د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وی
مطابق چې پبلک نوټس پر ریټرن د سران پر سلوري سب تاریخ باندې جاری کړي او امیدواران د خپل رغبت باندې چې د اغا د دې میاشتې د شهر د دې پردا جمع کول شي یو د شم نیټه باندې په یاد نه امیدوارانو باندې جاری کول شي اوبشای کیږي اور دا سکرٹری چکن بر حالا دا جات پرتا دا غیر پارش بگم جنورای مقرر کړی شي لري چې هغه پریمدا جان پرتا مکمل شي. هغه رنګي د دې ریټرن د سرانو د فیصله خلاف اپیلونو لپاره د راتلون کې میاشتې یو لسم تاریخ مقرر کړی شوی دی. دې سره سره چې کوم اخري تاریخ د امیدوار د پاره چې کومه کاغذونه خپل واپس راستي شي هغه د راتلون کې میاشتې په شلم دیتا ده. کمیشن کمیشن با امیدوارانو ته د راتلون کې میاشتې په لسم تاریخ باندې با نشانات اعلان کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک د قومي او صوبایي اسمبلیو نه د استعفاګانو ورکولو اعلان کړي او وی ټول د صوبایي اسمبلی او د قومي اسمبلی غړي به د رواني میاشتې تر د 1.5 نیټې پورې د خپل مشرانو سره استعفاګانې جمع کوي. مشال ریډیو چې د نوخار پی کې درش پیته صوبایي حلقه باندې د پاکستان مسلم لیگ نون د امیدوار اختیار ولی نه وپوښتل چې تاسو مشرانو خو د استعفاګانو ویلي، نو تاسو به څنګه وکولی شي چې په دې زمینی انتخاباتو کې برخه واخلئ؟ نو نوموړي وی
زمینی الیکشن اعلان شیډول راغلی کله چې حلقه خالی شي خپل کمپین مونږ کړی دی، مونږ الیکشن ته تیار یو، اوس هم مونږ تیار یو، خو که فرض کیا زمونږ پارٹی اور یا زمونږ د پی ٹی ایم کی عادت دیکھیں بایکاٹ اعلان کئی نو دا پارٹی حکم نو دا پی ڈی ایم دا قیادت حکم آغا و اول بھی نوری خبری کو رست ہوئی
بل پلو دا کرم پا حلکا ان اے پینزہ سل ویخت باندی امیدوار ڈاکٹر قادر خان مشال ریڈیو تا ہوئی وی دا الیکشن کمیشن دا دی فیصلی ہر کلے کوی
دا مولی را خبر دا چی اعلانی حکم پا کار خدا دا چی دا الیکشن مکی چو ہے سنگ تا سپس دا آئینی تا قضا دا دا چی الیکشن کلا سیٹ خالی شی نو آغا بسار دن بھی کی گی خو چونکہ بی ادام دا اسرا الیکشن نا کی پرویجن شتا چی حالات یا سیکیورٹی والی نا یا بل صدا سے مناسب ہوتے ہوئی نو دوی بیا لٹکویم شد
دا خیبر پختونخوا دا صوبائی اسمبلی حلقہ پی کے درش پیتا چوکی دا میا جمشی دو دین اور دا کرم حلقہ ان اے پینزہ سلویخ چوکی دا کامی اسمبلی دا غڑی منیر خان اور رگزی دا مڑینی لوجی دروان کال دا جون پا میاش کی خالی شوی سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
مشال ویڈیو تغوگی وی خیبر پختونخوا کی اولس وی چې د خوراکي توکو او دوایانو لوړو نرخونو د غریب اولس ژوند ډیر اغیزمن کړی دی او مزدورکاري طبقې ته ژوند کول او دوه وخت ډوډۍ پیدا کول ګران شوی دی بلخوا حکومتي چارواکي بیا وی د زنو شیانو نرخونه یې راکم کړی دی او د پاتو به هم راکم کړی چې ورسره به پر رواني ګرانۍ قابو عمومي په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه شبیر احمد جان راکوي
د پاکستان د نورو برخو په شان خیبر پختونخوا کې هم د موجوده حکومت راتلو ورستو د اوړو چینو وړو داروګانو او دغه شان د نورو خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه په بره روان دي د خیبر پختونخوا اوسیدونکو وایي چې باید حکومت ته دوی ته د هغه سیزونو نرخونه راټیټ کړي کوم چې د ژوند بنیادی او د امروزه استعمال سیزونه دي لکه اوړو دوایانې او سبزیانې وغیرہ محمد وقاص سی پیخور یونیورسٹی روڈ باندې د ماشومانو د پیزارونو دکان کوي په دې حق لوای
مونږ ته اوړه ارزان ول پکا دي مونږ ته سبزی الوګان ټماټر پیاز چې کم د غریب سړی د روزمره شیز دینو دا مونږ ته ګران دینو دا مونږ ته ارزان ول پکار دي میډیسن کم اس کم د عوامو په پهنچ کې پکار دي چې هغه ځان لاغشتي شي چې لکه اوس فلیجل فلتر هغه د لاسو پزې شل تورسی یاره شل پزې دی شو تورسی نو دا غریب سړی به سوچ کوا کنه چې دی به 1500 دی اړی رنه دی کې به دی ګوړه علی دی کې به دی چې علی دی کې به دی دوی علی سبا علی
دو 25 کلن شاه سید چې په لاس گاډه باندې زړې د یخنې سویټرې او بنینو نه خرڅوي وای چې اوړو کم په سرکاري یا ارزانه بیه ملاویږي هغه ته به قطارونو کې تر ډېر وخت انتظار کوي چې ردوینه د مزدوري وخت ټول ضایع کړي
اوړو نه شورو کومه جوړو ډېر ګران دی په پاکستان کې بل چې کم دا سرکاري اوړو راځي 860 باندې دې ته دوه دولار غونډه شي کرولا خطر خو پکې ده دوایا نه ګران شوې سبزی ګران دي او د بجلی بل هم ګران شو کنه د ګیس مسله هم دغه شانتي ده ډېرې مسلې دي او بل خبره چې انډې دي ګران دي نه سبا په 20 روپے انڈا ملاوی ٹماٹر ګران دي او اره اوس چې کم دې د اور په بیا دي او غریب سړی خلاصي یا مزدوري کې یا وړو ته ولاړی سرکاري وړو ته او ډېر په مصیبت ته ملاوی کی
ټیکسی ډرایور محمد عثمان وای چې نن سبا ورته په خپل دیړه کې دوه وخت ډوډۍ کټل هم ګران شوی دي
دومره ګرانی دا چې دا انډې مثال خبره مخ کې مونږه غشتي په 10 روپے اوس په 18 روپے وړي په 100 روپے په کټو کیلو اوس ګران شو 210 باندې شو دا سه وړو پیاز ټماټر ډېرې مسلې دي مزدوري خو بس 500 روپے دی اړې وي بس ډېر مشکل ده
په دې اړه مو سو سواره د خیبر پختونخوا د حکومت ویان کامران بنگش سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي خو خبرې و نه کړي د هغوی وروسته هم د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي فضل الله سره مو تماس ونیول نو دوی مشال لیړو ته وویل چې دوی مرکزی حکومت بیرونی قرضې خلاصوي او دغه شان نور ګامونه هم پورته کړی دي نو هر سبا ډیزل ټیک شي
دا مهنګای چې لوړو کم په یو نیم زرته بوره رسول هغه بیا واپس خپل قیمت راغله او نن په بازار کې هر دیم دکان کې 1500 په تمه نه ټول ټوڑا خرسيږي دا چيني کم دی هغه یو نیم زرته رسول او اوس واپس چلے هغه تراله ماشاله اوس او ما 75 روپے کیلو پرونه بل ما په خپل بازار کې اوس 75 روپے کیلو شو او دې علاوه د دې میاشتې نه ما سیاحت کارت راشي نو یو د خیبر پختونخوا چې کم فهمي دا هغه ته هر کس سبا یو انشورنس هیل کارت به ولاو شو هغه باندې با دې د اتولا کو پورې خپل علاج معالجه مفت کول شي چې کردی واپس شي ان شاء الله دا به نور به هم دا قیمتونه په دې کال کې دنه دنه چې نه کال ادي کړي دا به خوشاله کال به ان شاء الله دا به افغان کال نه وي الله په فضل سره
پاکستان تحریک انصاف او مرکز او خیبر پختونخوا کې د حکومت دوه کاله وشو د حکومت راتلو ورستو د یو شمیر سیزونو نرخونه یا به ډیر لوړ شوې دي سمو د وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم دا منلې و چې په ملک کې ګرانی راغلې ده خوشمنه اول سره کړې و چې په دې ګرانی به زر قابو عمومي کبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ویډیو اوري. په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ ایویډلې حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې په پاتې راتللو تورن کړي دي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې دا تور په غزنی کې د خبريالانو د ایوی ټولنې د مشر تر وجل کېدو وروسته لګولې دي. بلخو بیا ځنې حکومتي چارواکو او بنسټونو د رحمت الله نگزاد پر وجل کېدو خواشینی ښودلې ده. حکومت وایي چې د هغه د وژونکو نیولې لپاره یې جدي هڅې روانې دي. سالم احمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای اجرایه رئیس وایي حکومت نه دی توانېدلې په لویو او وړو شهرونو کې د خبريالانو خوندیتوب تضمین کړي. مجیب خلوتګر دا خبره تیر شپه وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې تر دې څو ساعته مخکې په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. شغلی خلوتګر وویل
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسله په روښانه بڼه بیانوي چې خبريالان نه په خارونو کې نه پا لری پرته زایونه که خوندیتوب نلری. ده افغانستان حکومت متاسفانه هیس ده خبریالان و ده ساتن پاکره هیس کار نکهی او خپل قانونی مسئولیت او دنده متاسفانه اجرا کهی نه. مونگ ده افغانستان امنیتی ارگانونه پا ملی او محلی سطح ده دوی نه داغوارو چه لک تر لک دا مسئله د رحمت الله نیکزاد قتل باید جر تر جر وسیری.
په غزنی کې د پیښې د دې ولایت نور خبريالان اندیشمن کړي او له دولته د خوندیتوب غوښتنه کوي. د افغان سوله څار ویب سایټ خبريال مجید ژړان او د پژواک خبري اژانس خبريال سیف الله مفتون ازادي راډیو ته وویل
د خبريالانو په وړاندې ډول ډول تهدیدونه رامنځته کوي چې دا دی نن په نتیجه کې رحمت الله نیکزاد شهید سو او په راتلونکي کې هم دغه ګواښونه موجود دي. زموږ له دولت نه له ټولو ملاتړو ادارو نه چې د خبريالانو ملاتړ کوي له هغوی نه مې هیله دا ده چې د خبريالانو په وړاندې شته تاوتریخوالي په وړاندې چپ پاتې نه شي.
خبريالان نشي کولی چې په ډاډه زړه باندې د کار ساحې ته لاړ شي او که چیرې دغه لړۍ دوام وکړي نو وطن به هم د خبريالانو لپاره ډېره سخت وي او د دوی په کار باندې به ډېر بد اغېز وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په یوه ټویټ کې د رحمت الله نیکزاد چې له الجزیره تلویزیون او اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره یې هم کار کاوه وژنه یو جنایت بللی. د حکومت د نورو مشرانو ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حمید کرزي او نورو دا حمله غندلې ده. خودنی اجرایه مشر مجیب خلوتګر وی د افغان چارواکو غندنې کفایت نه کوي بلکې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره دی عملی ګامونه واخیستل سي. د کورونی چارو وزارت ویان طارق قریان تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د رحمت الله نیکزاد د قاتلانو په منډلو پسې جدي حادثه پیل سوی دی.
یک جنایت علیه خبرنگاراست.
دا خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یو جنایت او نه بخل کېدونکی عمل دی. امنیتي ځواکونه، پولیس او کشفی څنګه دا پیښه هر اړخیزه څیړي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په یوه اعلامیه کې د خبریالانو د ټولنې د مشر رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خواشینی ښولې. دا یې د افغانستان لپاره یوه ضایعه ګڼلې ده. له تیرو دوو میاشتو د تلو پخوانی ویان یما سیاوش، د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس تایی، د خورشید تلویزیون پخوانی مشر محمد رفیق صدیقی، د آریانا تلویزیون ویان فریدین امینی، ملاله میوند او اوس رحمت الله نیکزاد وژل سول.
سلیم احمد صالح رپورٹ مواردو چې په افغانستان کې د یو بل خبریاد رحمت الله نیکزاد د وجنې په اړه ورزو جلال آباد ته د افغانستان د ننګرهار پوهنې ریاست له څو مدني بنسټونو سره د یو تفاهم لیک په اساس د رضاکار ښوونکو د ګمارنې کمپاین پیل کړ. په دې کمپاین کې به د مدني بنسټونو استازي، تعلیم یافته ځوانان په جلال آباد ښار سربیره د ولسوالیو په ښوونځیو کې په رضاکاره توګه تدریس ورکولو ته چمتو کوي. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
پر جلال آباد ښار سربیره د ننګرهار په ولسوالیو کې د زده کوونکو پرتله د ښوونکو شمیر ډیر کم دی چې د ننګرهار پوهنې ریاست ورته اکثر وخت د لنډې مودې لپاره اقزامیي ښوونکي ګماري. خو د دسمبر په 20مه نیټه د ننګرهار د پوهنې ریاست له څو مدني بنسټونو سره د یو هوکړه لیک په اساس د رضاکار ښوونکو د ګمارنې کمپاین پیل کړ چې له مخې به یې هغه تعلیم یافته ځوانان چې د 12مو ټولګیو او یا هم له پوهنتونونو فارغ وي او په کور ناست وي د رضاکار ښوونکي په توګه به ګمارل کیږي. د دې کمپاین د پرانستی پر مهال د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری وویل
موږ غواړو چې دغه ښوونکي لکه زموږ رسمي ښوونکو په توګه هغوی ته تقسیم اوقات ولرو، هغوی ته زمره او مضمون ولرو، او هر هغه څوک چې غواړي موږ سره په دې اشار کې برخه واخلي هغه باید په دې وپوهیږي چې دا کولی شي چې دغه تقسیم اوقات یا دغه مهالویش ته په وخت رسیدګي کولی شي که نه.
د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په هغه تعلیم یافته ځوانانو چې د دولسمو ټولګیو او یا هم له پوهنتونونو فارغ وي او په کور ناست وي غږ وکړ چې د رضاکار خون کې په توګه ټولنې ته خدمت وکړي.
په هر کور دروازه کې چې که هغل ته تحصیل کرده یا ځوان ووسی، دنده نه لري، کار نه لري، یا همدارنګه برحاله هغه محصل ووسی، دې فرصت نه باید موږ استفاده وکړو. هر هغه مکتب چې دوی ته نږدې وي او همدارنګه لاسرسی ورته لري، کلته د معلم په حیث باندې کار وکړي، دا به هم ټولنې ته ډېر مفید واقع سي. زموږ ګلالي ماشومان چې د افغانستان راتلونکی ده، هغوی به بې تعلیمه، بې استازه او همدارنګه بې مربي نه پاتې کېږي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهان خلیل احمد بی سودوال وویل اوس چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه پوهنتونونه رخصت دي، دی به له نورو استادانو سره په ګډه د پوهنتون محصلان وهڅوي چې د خپلو سیمو په ښوونځیو کې په رضاکاره توګه د ښوونکي دنده پر مخ یوسي.
زموږ خپل تعهد دلته تاسو ته اعلانوو چې زموږ محصلین به په مختلفو برخو کې تاسو سره حاضر وي او مختلفو مکاتبو کې من حیث د استاد تاسو سره به کومک وکړي.
د ننګرهار پوهنې ریاست د ملي ثبات مثبت بدلون شینوارو علمي بنسټ او د مثلث کانکور د چمتووالي ښوونیز مرکز سره د رضاکاره ښوونکو د ګمارنې هوکړې لیکونه امضا کړ. د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون ژمنه وکړه چې د رضاکاره ښوونکو د ګمارنې په برخه کې به هر ډول همکارۍ ته چمتو وي.
زه 200-300 استادان هم ولنټیر پیدا کولی شم او زمونږ په مرکز کې ګوره اکثره ماستر استادان دي. زه د یو ډیر کشر په صفت باندې په دې کمپاین کې په ټوله معنا همکاري او سر له سبا به انشاءالله په دغې برخه کې مونږ مکمل رپورټ پوهنې رئیس صاحب سره شریکوو.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 209 باب ښوونځیو کې نږدې 1,000,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې د شاوخوا 16,000 ښوونکو لخوا ورته زده کړې ورکول کیږي، خو زیاتوي چې لا هم په ننګرهار کې 9,600 ښوونکو ته اړتیا شته. دی باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ویډیو د خبر مرکزی څنګه د 2020 کال د ختمېدو په مناسبت یو لیکنه کې د کرونا د وبایي صورتحال روښانه اړخونو ته کتنه کړې. د لیکنې لمخې که څه هم دا جهانی وبا دردونکې وه او له خفګانه ډکه وه، خو د ژوند نور روښانه اړخونه یې هم خلکو ته په ګوته کړي دي، لکه د ټولبند له وجې کمو سفرونو د چاپیریال په تحفظ کې مرسته وکړه. د دې مقالې نور مهم ټکي له مجید بابر واوري.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د کورونا د وبایي صورت حال په تناظر کې د 2020 کال د ختمېدو په مناسبت یو لیکنه خبره کړې ده. ولیکي چې دا وبا مرګونی وه، دردونکې وه، او د ژوند په لار کې یې ژور خنډونه پیدا کړل. خو د دې یو بل اړخ هم و، او هغه اړخ د صفا چاپیریال، د محفوظه سړکونو، او د ډیرو خلکو لپاره د کور او کار ترمنځ د یوې ښې قاعدې او تناسب سبب هم و. لیکنه پوښتنه راپورته کوي چې آیا دا وبایي صورتحال کله ختم شي نو دا هره تجربه او هر څه به هیر کړل شي او که څنګه. په لیکنه کې راغلي لکه د هرې لویې شخړې د کورونا جهانی وبا هم هلی او امیدونه لرل. نړۍ ته صفا هوا او ماحول ځکه میلاو شو چې خلکو په محدوده پیمانه سفرونه کول. لیکنه وایي چې د کورونا وبایي صورتحال په ډومبو ورځو، یعنی مارچ میاشت کې، د امریکا د خلایی ادارې ناسا لخوا جاری کړل شوي خلایی عکسونه ښایي چې د نړۍ په لویو ښارونو کې تر 30% پورې په هوا کې آلودګي کمه شوې. او که څه هم نړۍ بیا د سیلګرۍ او سفرونو پیلېدو ته سترګې په لار ده، په خاصه توګه په کاروباري حوالې سره د غونډو لپاره سفرونه به بیا هغه کچې ته دوباره ورسي څنګه چې د کورونا د وبا نه مخکې وو. په لیکنه کې راغلي چې د کورونا وایرس وبا وښوده چې لازمه نه ده چې د کاروباري او رسمي غونډو او کانفرنسونو لپاره پیسې مصرف شي، وخت ضایع شي، او د سفرونو لپاره هوا آلوده شي، بلکې اوس نړۍ دا دود خپل کړو چې د نوکرو د انټرویوګانو، غونډو او نړیوالو کانفرنسونو کې د برخې اخیستو لپاره کم خرچه د ویډیو لینک لاره وکاروي. د اروپایي ټولنې د خارجه چارو د مشر جوزف بوریل دفتر هم تمه لري چې دې وبایي صورتحال نه پس به تر سرحد پورې په سرکاري سفرونو، غونډو او ملاقاتونو کې کمی راځي. خو د بوریل بیان پیټر ستانو وایي چې د شخصي را ساتنې او مؤثره کېدو په حوالی سره آنلاین غونډې د مخامخ لیدو کاتو نعم البدل نشي کېدی، خو د وبا نه پس به هر څه هغسې نه وي څنګه چې مخکې وو. لیکن وایي د منتخب مشرانو لپاره به اوس د ګران بیا سرکاري سفرونو لپاره د ولس د ټکس د پیسو مصرف کولو لا جواز لټول ډیر ګران وي. له چاپیریال سره تړلې بل خبر هم مهم ده. په پاکستان کې کارکوونکي بې روزګاره شوي، خو ځینو یې د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي په خاطر د ټولبند او محدودیتونو له وجې بل کار ته مخه کړې. دوی اوس ونې او بوټي کینوي. د پاکستان حکومت پلان لري چې د 2013 زیږیز کال څخه تر 2023 زیږیز کال پورې په هیواد کې 10 اربا ونې او بوټي کینوي. د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره د ټولبند له وجې دا کار هم ودرید. حکومت پریکړه وکړه چې دا کار به بیا په چټکۍ په مخ وړي او د نیټې سره سم به یې بشپړوي. نسخ کال پر ټولو محدودیتونو سربیره د ونو د سونامې په نوم پروژه بحاله شوه او ګڼو کارګرانو پکې دندې پیدا کړې. په لیکنه کې راغلي دي چې د دې وبال وجې په ټوله نړۍ کې هغه دفترونه چې پکې به د خلکو ګڼه ګوڼه وه فوراً ځکه خالي شول چې کمپنیانې مجبوره شوې چې د وبا د مخنیوي لپاره کارکوونکي له کورونو آنلاین کار وکړي او حتی هغه ادارې چې د دفترونو نه لرې په آنلاین توګه د کار کولو سره موافقې نه وي هغوی هم دا نوې حقیقت ومنلو. لیکنه د نوکر پیشه خلکو د یوې سروې په حواله دی اتوی چې ګڼ شمېر ملازمین دا دریز دري چې له کوره کار کولو دوی ته په کار او کور کې د ښه توازن ساتلو د کار له وجې کم ذهني فشار سره د مخ کېدلو او کورنۍ سره د ډیر وخت تیرولو موقع ورکړي. د 1300 نوکر پیشه کسانو نه د سلیک کمپنۍ په یو سروې کې پوښتنې شوې دي. په دوی کې اکثریت کل وقتی دفتری ماحول تا نستنی در غاڑی. د مقالی لمخه د کور کار کولو ډیرو خلکو سره په سفرونو جامو او خوراکونو د پیسو د بچت مرسته وکړه، خو ډیر داسې دي چې د ټول بند او بندیدونو لامله د انساني رابطو د کمښت له وجې د یوازیتوب ښکار شول. خو ډیر هغه خلک چې کور کې زناور ساتلی ول د دوی د یوازیوالي ستونزه یې حل کړه او په غربي هیوادونو کې په داسې اپلیکیشنونو ډاونلوډ کولو کې بي ساري زیاتوالی ولیدل شو چې د پناه ځایونو څخه د ځناورو د ژغورلو په اړه وو. د امریکا د ځناورو د تحفظ سوسایټي اداره وایي چې په نیویارک او لاسنجلس ښار کې د دوی د ځناورو له پناه ځایه د پیشوګانو، کترو او نورو ځناورو ترلاسه کولو کې 80% زیاتوالی راغلی. په لیکنه کې راغلي چې د مرکزی آسیایي هیواد تاجکستان ګڼ شمېر کارکوونکي نوکر پیشه خلک ګاونډي هیواد روس ته په روزانه بنیاد تګ راتګ کوي، خو د کورونا وبایي صورتحال له وجې ټولبند دوی لپاره تګ راتګ ناممکنه کړو. البته د خوجند ښار نیکروس اموزاده وایي د هر یو خراب صورتحال یو بل روښانه اړخ هم وي. نیکروز د دې ټولبند پر مهال د خپل کور د انګړ په هر برخه کې د سبزیو کر وکړ او سخ کالی، کدوان، اوګا، گازری او یو شمیر نوري سبزی وکړلې. هغه وایي سخ کال د خپل لاس کرلی کدو دومره خوند کولو چې د وبانه مخ کې هډو چری کړي نه وو.
د ژمنې سره سم وخت شوی د 19 پروګرام د ځوانانو غږ دی. اونۍ د دې پروګرام کوربه دی ګلیاز نورازی چې وایي ورو
جلو پنځه سو زول کې
دا بلیک ګروس باندې پریته
ما ته د ټرنټ د ایئر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دی
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه
کدمو درکو د مشال رادیو ځوانانو غږ خبرونه کې زستاسو کوربه ګل ایازم. د دسمبر 13 هر کال د هجرت کوونکو نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. په نننی پروګرام کې دا موضوع چېړو چې په بهر هیوادونو ته هجرت کوونکو پښتانه ځوانان څنګه ژوند کوي، په کوم حالاتو کې هجرت کړي، د پخوا پرتله چې خلکو به نور هیوادونو ته د مزدوري لپاره تلل خو اوس په هغه کې تر ډیره حده څه بدلون راغلی. په پښتنو سیمو کې زیاتره ځوانان بهر هیوادونو ته هجرت کړي او هلته زده کړې کوي یا د ژوند نورو څنګه کې خدمات ورکوي. د انټرنیشنل مایګرنت ډی د دې کال هدف چې دی هغه د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوی. دا ستا هم ویم قدرمن اردوونکو چې په 2000 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په هغه وخت کې دا پریکړه کړې وه چې د دسمبر 13 به د مهاجرت نړیواله ورځ په توګه لمانځي. سږ کال یعنی 2000 کال تیم یا موضوع چې دی هغه د ری ایمیجنینګ هیومن موبیلیټی یعنی د انساني تحرک له سره باندې بیا غور کول دي.
د ځوانانو غو په دې خبرونه کې پر دې موضوع بحث کوو. لومړی را سره ناصر وزیر د دوبۍ نه دی. ناصر، تاسو په پروګرام کې هر کله وای.
ډېر مننه ګولایا صاحب، تاسو د مشال رادیو ټول جمله سټاف او د ځوانانو غو خبرونه چې سمو اوریدونکو دی په پښتنه ورته سلام وایم، او ډېر مننه کوم چې ما تم په پروګرام کې بلنه راکړه.
ډېر زړه خوشاله اوسې ناصر. ما سره نجیب همدرد صاحب هم په دې پروګرام کې ملمه دی، هغه هم په دوبۍ کې په یو کمپنی کې کار کوي. نجیب همدر صاحب، تاسو هم په پروگرام کې هر کله وای.
ډیر مننه ګلیاز جانم، تاسو شراغ له هر کله راشه، او زه په خپل وار تاسو ته او د دې خبرونه ټول اوریدونکو ته او تاسو ټول سټاف ته نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم.
خوشاله را سره له جرمنی نه پی ایچ ډی کوونکی وحید وطن یار هم را سره ملمه دی. وطن یار رو، تاسو ته هم په پروگرام کې هر کله وای.
منن آیا تاسو دې اورس د کوم خو به یو ملمنو ته دی هم
خوشاله اوسه. د بحث اغاز به وکړو. څنګه تاسو ته ما په ابتدایي کې هم ویلي چې د دسمبر 13 هر کال د هجرت کوونکو یا د مهاجرت نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. دا غنه دي چې د نورو سره چې کوم ریفوجیز یا کډوالي دا غنه ده. خو څنګه تاسو هجرت کړی دي نور هبادونو ته، اولته کار روزګار کوي، زده کړې کوي، نو لمړی به ناصر ورته تاسو راشم چې په کوم حالاتو کې مو لکه خپل وطن هجرت وکړ، کوم داسې دغه کومنګ په خوانی هغه ته وګورو، په خوا وزمنګ مشران او نور زینو ته هجرت کوونو مزدوري بوي.
ګلایا صاحب، اصل کې کومنګ وګورو نو یو کس ولې مجبور شي چې هغه بهر هوا ته لاړ شي، او نو ګور زمنګ وطن کې سمرا چې زما عمر دی، تقریبا کله زما دیش کله عمر دی، نو زمونږ په خو بدو را پوښښ ویو، نو زمونږ دغه علاقې چې کوم حالات یې، نو هغه لکه په هغه حالاتو کې کس سړی نشي کولای چې خپل تعلیم جاری وساتي، خپل کار روزګار جاری وساتي، نو هم دغه ساده سه مسلې وي د وطن چې سړی هغه ته مجبور کی چې سړی بهر کې واه تلاش. ځکه ګلایا صاحب، ما په وطن کې ځکه کړه کوله ز لاګیاو ما، نو چې دا وطن کوم حالات وو، نو ما نشو کولای چې زخپل ځکه جاری وساتم، ځکه چې کورنۍ چې کومه خرچه وي، بیا زما دا سبق چې کومه خرچه وي، بیا ګلایا صاحب زما درتون کې کوم نسل دی، زما ما شومان بوي، نو هغه به هم سړی سوچ کوي، نو مان شو کولای چې
لکه تاسو وایي چې تاسو حالات مجبور کړی او خپل د خپل خراتلون کې لپاره تاسو دا ګام پورته کړلو. نجیب، تاسو څنګه لکه څنګه چې ناصر روچ دی په دوبۍ کې یو په شخصي کمپنی سره کار کوي، ډیر ور په خبره چې د دیش کال په عمر کې دی او د حالات ته داسې مجبور کړو چې بهر ته لاړ شي، نو تاسو خپل خاطرې څنګه وي؟
ګلایا صاحب، داسې دا کنه چې په پښتونخوا وطن کې یا زموږ په خپل وطن کې ما خپل هم زده کړې کړې دي، ضرور لسم صنف ما زده کړې کړې دي، بیا د هغې نه وروسته ما د میډیا یا د ریډیو ریپورټینګ سره کار کولو کنه، یو پنځه شپږ کاله ما د ریډیو یا ژورنالیزم په برخه کې کار کړی دی. دا چې زما سره خو د ژورنالیزم ما زده کړې ترلاسه کړې نه وي، خو بیا هم هغه کار چې کوم هغه ما شوق لرلو، او د وزیرستان په نمایندګۍ ما خپل کار چې کوم دی هغه پر مخ بوتو، نو هغه چې کوم څه وو هغه هم د دې حالاتو له وجې متاثر شول، هغه راډیوګانې، هغه سټاف چې کوم هغه ځای ودرېدو. بیا چې کوم ته هغې نه ورسته زه د کشتم یا ګمرک په برخه کې ما کار کوم، نو پاګې کې زما کلیرنس دغه لایسنس وو، یعنی کم سبا چې بهر ملکونو ته دغه کېدل تلل کېدل کنه، هغه به موږ سرټیفیکیټ ورکولو او ډیر ښه کار او روزګار می روان وو. خو زه د نصیر وزیر د دې خبرې سره پورا متفق یم چې حالت چې کوم حالات خپل پښتنو سیمو کې بدمنش پی، نو علت یې مدا وزړګی چې ما هیڅ سوچ نه وکړی چې زبا مسافر کېږم، او چې دا حالات راغلل نو زموږ کاروبار په ټپه ودرېدو، بیا مسافر ته زړه ښه کړ.
صحیح، لکه څنګه تاسو ویل تاسو هم دا یو ستونزه او په دې اساس مانی. وطن یار، تاسو الته زدکړې کوي پی ایچ ڈی کوي په جرمنی کې او ډېر موده مشوا نو کتا سره سره خپل داغه شریک کوي چې څنګه احساسمو تاسو احساسول چې کله تاسو هجرت کولو په پام کې وو چې په خوا به هم مشرانو دغه شانی یو زین بل ځای ته هجرت وکړو نو کار لپاره دغه لپاره
زما ته حالات چې د دوه مېلمنو سره لږ څه توپیر لري ځکه چې ډېر په خوا د آلمان ته راغلی یم او هغه وخت کې چې زه د افغانستان نه بلته راغلم نو حالات په افغانستان کې داسې وو چې په ځانګړې توګه ځوانانو ته کوم آینده یې نه لرودله. مثلا زه په 2000 کال کې د آلمان ته راغلم، هغه وخت په افغانستان کې جنګ تر ډیر بریده زیات وو او نو هغه وخت داسې یو وخت چې ډېر کم ځوانانو به دا تصمیم نیوه چې تاسو کوم بهر ته البته خارجي موضوعونو ته لکه غربي موضوعونو ته لاړ شي. نو حالات داسې وو موږ یې مجبور کړي وو چې هېواد ترک کړو او دلته راشو.
صحیح اوس ولې ښانې په دې په دې موضوع بحث وکړو چې الته تاسو ژوند څنګه دی ناصر وروره؟ الته څنګه استاسو یو شخصي کمپنی سره کار کوي نو څنګه محسوسوي؟
ګولایا صاحب، زه ګورزه د وزیرستان د سیمه اوسیدونکو یم نو الته کې په وزیرستان کې جوته خبره ده د ژوند کوم سہولتونه دي د نورو دنیا په مقابل کې بالکل پنيش برابر دي. زه چې دلته دوبۍ ته راغلم نو د دوبۍ چې کوم حالات نو ولیدو نو د خلکو روزګار مې ولیدو او دغه دوی د ژوند د تیرولو طریقې مې ولیدلې د دوی کاروبار. نو ما ویل مونږ ولې دومره پاتې یو د نورو نړۍ نه نړۍ سکوي چرته لګیا د او چرته او مونږ سکو. نو زه دلته چې راغلم دوبۍ کې نو د اعلی ډېرې صنعتې چې ما کومه کمپنۍ کې کار دپاره لکه کوشش وکړو نو خبرونه په کمپنۍ کې کار میلاو شو. نو اوس خدای د خدای شکر دی بس لګیا یو کار روزګار مو مخه دی او خسات پکې پاس کیږي نو شکر دی خپل کار نه ډیر مطمئن یو.
سیدا نجيب، د هجرت تاسو څومره ګټه در ورسوله په شخصي توګه باندې او بیا هغه کبه مجبوط وګړه بالو په ټولنې ته؟ نجيب تاسو ما غږ غوري
او بالکل ګلای صاحب زما غږ غوري.
واو ښه
تاسو پوښتنه
وکړه. مم دا پوښتنه و چې د هجرت تاسو څومره ګټه در ورسوله او بیا تاسو په ځاني او بیا ټولنې ته؟
دا سدا ګلایا جان چې زوړه کای وم کنه بیا به ما ته پلار ویل چې بچی ته زده کړی کاوه سبق وایا. هغه په خپل مسافر وو، هم زموش په خاطر هغه هجرت کړی وو بهر په دی عربی وادونو کې هغه ډیر زیات وخت تیر کړی وو. نو مشته ویل چې تاسو کوشش وکړئ زده کړی وکړئ بل ورځ چې داسې نه وي لکه زه چې مسافر یم په پردو وطنونو کې. هجرت چې کوم دی ما ته دا ګټه راکوي چې ما ته د خپل وطن احساس راکوي، ما ته د خپل ضایع وخت کنه چې مونږ کوم همداسې ضایع کړی دی دغه احساس راکوي. او بل تر ټولو غټه خبره ده چې زموږ فامیل زموږ بچیان چې کوم دی هغه به موږ هیڅکله دې ته نه ورکوو چې هغه بې سواده ستر شي، بې علمه، بې تعلیمه. هجرت خو فلحال مقتدا فائدہ را کړی چې زموږ لوجه زموږ خاندان زموږ بچیان چې کوم دي ان شاء الله چې موږ به کوشش کوو چې دا غیر راتلونکي ښه شي ورکړه.
ها دا تاسو خبره ډیره سم وکړه. وطنیار ورته برازم، وطنیار د ملګرو ملتونو د هجرت کوونکو د نړیوال ورس په مناسبت دا ویل دي چې هجرت کوونکي خپل پوهي شبکې او مهارتونو او قوي او لا ډیر دوام لرونکو ټولونو رامنځته کولو کې مرسته کوي. نو تاسو څنګه ګوري؟ تاسو دومره موده وشول په المان کې، په جرمني کې، نو څنګه ګوري تاسو؟
د ملګرو ملتونو خبره خو سمه ده، خو کوم بې عدالتي چې په نړۍ کې روانه ده دا خبرې د دغو خبرو په لیک کېدل تر ډېر حده ستونزمن ده. مثلا که د مثال په بېلګې ورته وګورو، غریب هېوادونه ښه قدرونه پالي، تحصیل کرده ځوانان روزي، هغوی دي مسلکي کسان وي، خو د ښه کار د نشتون له امله، د امنیت د نشتون له امله هغه ودونه چې فاس کوم پرمختګ کړی دی هغه وته دا زمينه برابرې شي دي راي شي دي نورې ودونه کې کار وکړي خو په دې معنا ده چې هغه ټولنې کې چې هغه دی ورشي دي سترشي دي او هغه ټولنې چې دي اړه نه شي حالت دي هیڅ کار نه شي کولای دي هغه ځال ترشته ځکه چې دا لريوا سیستم د څه چې ټول هغه ودونه ته شي کوم هی ودونه چې ورته ښه زمينه برابرې
شي
دا د خپل یو بیا د لټي په ټولنې کې راواله هغه ځې فرض کوم په سیسدي ده مثلا دې د ځوانان د چې په بهر کې درس ویلې دي او بلته کوټه یا هواته یا خلکو د ژوند دي هغه دې د انفرادي ډول کته سو لاس یا شل بیږي ونی سي په دې کې شاید یو را پیدا شي چې بلته هواته ستون شي یا بلته لا شي هواته هغه کوم شی چې ګټلې دي دا هغه خپل ټولنې ته ورکي دا د یو شی روان دي خبره د ملګرو مجلسونو ښه خبره ده خو تطبیقول ډیر مشکله ده مثلا د دوه ورونو چې خبرې کوي کنه وزیر صاحب او همدرد صاحب هغه ته وګوري چې دي بهر نه کار کوي دا زمينه په یواد کې ورته برابر وي هغه دی ولی کار کوي خو موږ پیږو چې موږ یو ودونه کې دا زمينه پر راتلونکو شلو دیش کولونه کې نه برابر دي ویل خاطر کوم کډرونه چې موږ هلته روزو یا که په بهر کې روزل کیږي هغه دې بیرته سره نه کوي چې کوي واته لاشي
غولایا صاحب आवाज مو کټ شو لکه د پښتون راته تکرار
کوم بیا د وطنیا رور خبره تاسو واوریدلی زکه چې هغه خپل اوس پی ایچ ڈی هم کوي په دې غکی پولیټیکل ساينس کې او په دې مختلفو هغه معنی په هم د سیستمونو معنی نظامونو معنی چې څنګه روان دي ما سره یو دا بوزو کو چې ملګر ملتونو وایي چې هجرت کوون کې اغه د ټولونو را مستقبل او خکول کی ډیره مرسته کوي نو تاسو خپل اغه را شریک کی چې تجربه چې آیا سومره تاسو د خبرې سره متفق یې
او بالکل ګلایا صاحب لکه زه چې وزلته کې دوبۍ ته راغله یم تقریبا زما درې کله کې چې د دوبۍ کې کار کوم نو د دوبۍ ته ګلوبل ویلیج مثال دی یعنی د هر دنیا خلق پکې موجود دي د هر دنیا د خلکو سره ستاسو په سره درمیره دوی د کلچر نه د دوی د غم او د خادینه د دوی د کار روزګار نه یعنی انسان ډېر وسور نه ځکول شي د دوی لکه انسان دا سوچ وکي آیا د کوم پر مختلفه هوا دونه دی بیا خاص کر دلته دوبۍ د دوی کومه دغه وجه ده چې لکه زمونږ وطن کو ګوره زمونږ وطن د سرو سپینو ډک دی آیا مونږ ولې دومره پاتې یو او امارات یا دوبۍ ولې د زمونږ نه دومره مخکې تر ده چې دلته کې امن امان دی دلته کې روزګار دی دلته خوشحالي ده دلته کې تعلیم دی نو سړی بیا خپل هغه احساس کولی شي چې یعنی د دوی ولې زمونږ نه دومره مخکې تللی دی مونږ ولې دومره شاته پاتې یو بیا سړی ډیره تجربه راشي په هغه خپل ژوند کې ډیر څه په خپل سترګو باندې وویني او د ډیرو کارونو نه تجربه بیا بالکل چې کلی وطن ته لاړ شي نو هغه تجربه یا هغه به خپل خلکو سره شریکولی شي او یا څه په سترګو کتلی وي یا څه تجربه شي نو هغه باندې کار کول چې یاره مونږ په وطن کې هم داسې امن راشي داسې روزګار راشي داسې خوشحالي راشي لکه څنګه کې نو کثړې چې کوم دلته کې په کوم خبرو باندې عمل کیږي اغه خلکو کې اجتماعي شعور راولي چلتا کې هم سنه څنګه کارونه وشي چې دلته کې شي ودی نو زمونږ ټولنه هم د دوی ټولنه په شان مخکې تللی شي او امن امرات لشي روزګار امرات لشي دا چې د بهر ملکونو نه به خلک ورته راشي
بالکل نجیب رو تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ
ګولایا څنګه سمانه تاسو دا وخت چې کم دی او کم چې دا بل زموږ دریم ملما دی په جرمنی کې دا خبره ما ونه ورې دي
ها ها
تاسو
وحید وطنیا رو سر می دا موضوع سړل چې په د هجرت کوونکو چې کم نور هبادونو ته لاړ شي نو د ملګرو ملتونو دا وای چې دا غوي د نور ټولونو کې د لا پیاوړي کولو کې ډیره زیاته مرسته کوي تاسو خپل د نور مودا پاتې شوي نو الته تاسو څنګه دې هغه ته څنګه فکر کوي
دا سیدا ګلایا جان چې پټولونه غټه خبره خدا دا چې دلته زو په پردیش کې چې کوم ژوند کومه کنه دلته خلک د وخت ضایع نه کوي یعنی هر سړی د وخت قدر کوي خپل وخت باندې کار کوي یعنی دا وخت چې کم ټایم ټیبل وی هغه ورته معلومي زموږ استادو په دې سیمو کې په پښتنو سیمو کې به یو کس مسافر وي او تقریبا یو لاس دو لاس کسان فامیل شي کم دی هغه همداسې په کور باندې هغه د وخت ضایع کوي او ورته وایي چې خیر دی فلانی چې کم دی هغه به یې د بره نه راګاچي او موږ به ورته ناست یو. نو دلته چې کوم خلک دي هغه وطن ته ډېر زیات وفادار دي په پرتله زموږ ستاسو د پښتنو. د قانون ډېر زیات احترام کوي او په خپل وخت باندې کار ته ځي او په خپل وخت باندې خپل روم ته راځي خپل کمرې ته. او داسې دي چې دلته ټول خلک چې کوم دي ځای په ځای سکولونه دي زده کړې دي هم په جونو سبق وایي هم په خپلو ورونو سبق وایي. نو اثر یې په موږ باندې ډېر زیات دی. موږ چې کله وطن ته لاړ شو او وطن کې لکه سړی دلته چې کوم عادت شي کنه نو هغه خلک درته بدلې دي شي چې هغه ټول ورځ فارغ وي فارغ تیر کی. نو زما اوس په خپل عادت جوړ شوی دی چې وزګار ورځ یا بیکار ورځ دغه هیڅ خوند نه راکوي ځکه چې بیکار کوم ورځ تیر شي بس بیګاته یې صرف اخ پاتې شي نور څه یعنی ستاده دغه ورځ ریکار چې کوم دغه هیڅ پاتې نه شي. نو زه ویم چې ما ډېر څه نه زده کړی دی ورور راته یو درې څلورو کالو مسافر یم.
ها موږ سره واوریدونکو د ګورو چې تاسو قدرمنو ملمنونو سره پښتنه لري. السلام علیکم سړی مشه.
وعلیکم السلام ګلایا صاحب تاسو ته او تاسو درې واړو ملمنو ته سلامونه او احترامات. انعام الله کاکړ یم له کلاسیک کلاس.
انعام الله وروره څه پښتنه لري خوشاله سي.
ګلایا صاحب پښتنه خو می د نجیب نه او د ټولو مسافرونو هم دغه ده چې دوی په بار هیوادونو کې یا په دوبۍ کې یا په داسې نور هیوادونو کې ژوند کوي او نجیب زموږ ملګری هم د دوه درې کال کېږي چې مونږ یو بل د سوشل میډیا د لارې پیژنو. نو نجیب دی هغه د خپل دغه د درې کلنې مسافرې هغه تجربه یا هغه سي سره ته ماغه کې چې دغه زموږ چې دلته په وطن کې کم ځوانان دي چې هغه ځنه ځکه مطلب کار کول څومره ګران دی هلته دلته کول څومره ګران دی. آیا دغه ځوانان غواړي چې راشي دلته وطن کې سکار روزګار وکي یا غنورو مطلب دغه ځوان کولته د دوی پیغام څه دی؟
صحیح ډیره غوړه خبره دی وکړه ډیره غوړه خبره دی وکړه نجیب رور.
دا سیدا چې د وطن ځوانان چې کله هم مسافرې ته زړه ښه کوي یا بل وطن ته ځي تر ټولو غوره خو دغه دا چې هغه لږ څه لوسته وي لږ څه تعلیم یافته وي لږ څه کار او هنر یې زده وي. دلته چې راش کنه دلته ورنه د هم د دی وطن تجربه غواړي چې آیا تا په دی وطن کې څه کړی دی که په خپل وطن کې ته ډیر تا کړی خو ته چې په بهر لاړ شې کنه نو ستانه بعد هغه ځای ته پوس کیږي.
ناصر وروره که تاسو مراته لنډ شان دی غرا کوي او بیا وطن یار ورته ورشمه.
بالکل ګلایا صاحب ګورا چې څوکم سمره زمونږ ځوان کول یو هغه څوک چې غواړي چې زکه زړه تجربه په دوبۍ کې لرم چې دوبۍ تراشي یا متحده عرب امارات تراشي د کار پیدا کولو لپاره لکه نجیب همدر چې خبره وکړه ګورا کار خو پیدا کول خو آسان دی کار خو تقریبا هر چا ته پیدا کیږي خو یاد چې دا څه کار پیدا کې مطلب چې ستالګي زدم پکې برابر وي او کارم لکه آسان غوندې وي.
وطن یار رور کلن شان راته خپل د ضرور خبري وتا سي اوریدلې
ام د کاکر صاحب خبر پښتنه ډیر په ځای او معقوله پښتنه و ایا صاحب زمری خدا چې د څه د لارو بر حالت ګورم کوم ورونه چې دغه منطقي دغه سیمه چې بهر تللې دي که په حرکت چي چې ذکر کړی کنه تجربه ترلاسه کړی چې به تر استون شي د دې کولای شي چې واټ اخیزه په ټولنه کې ولري. دا لومړی خبره ده. او ورپسې زه باید ووایم چې ما هغه کمختنی خبره ته کوم توجه کړی وي نو ما اته یو لنډه یادونه وکړه هغه چاپریال کوم کې چې د بهرني مشت افغانان یا ورنه چې بیت زی او د دوه دوړو ترمنځ کوم تعامل چې کیږي هغه ډیر اغیزمن ده. د مثال په توګه مونږ په بهار کې یا دته په لویدیزی وزنه کې مونږ سره تقریبا تر څلور زیات هغه افغانان دي چې د پی ایچ ډی په کچه زده کړې کوي خو دې دی غواړي د یو تاسوون شي په یو کې کار وکړي خو ستره ستر لامل یا ستره څنګه په یو کې دا چې دې ته د تخنیکی او هغه امنیتی زمینه هم برابر نه ده چې دې بیرته راشي یو کې کار وکړي.
د تاسو خپل هم د سیاستو کې پی ایچ ډی کوي پولیټیکل ساينس غم دی دا چې کوم شخړې دي کوم غدي دا چې کوم اوس رامنځته شوې دي دی مهاجرت ته او د هجرت کوونکو ته څومره ستونزې جوړې کړې چې په خوانی او وسنی هغه سره مانی
ستونزې ناخل العمل له شوې ده مثلا اوس کته سو وګوري د غتيري مثلاور یا پینزو کالو کې یا فرض کوم شپک کالو کې د 2016 را پدې خو وګوري دوه هیوادونه چې په هغه کې شخړې تر حد زیاده شوې دي او تر ټولو زیات په نړیوال کچه فرض کوم کډوال لري مثلا سوریا ده او افغانستان ده چې دې نه ډېر زیات کډوال دي نور هیوادونه ده او یو غټه ستونزه دلته د نړیوال په کچه کې دا ده چې موږ دغه د مایګریشن او د ریفیوجی په منځ کې اوسې ځانګړې تعریف نه لرو
یا دقه او
بلې او ایدی دغه اغه په د الفاظو یا د تورو په تعریف کې لږ سره تعامل لري کنه معمولا مایګریشن هغه کسانو ته وایي چې هغه وزیر صاحب او همدار صاحب پس کوم چې د کار په لپاره د زی په هوادونه د کار کې خود ته جګړې او شړې چې دياتي خلک د چ مجبوریږي او په هواد ته چې نو ترته پس کوم ریفیوجی وي کنه د عمل د ذکر نو د دې مشخړې او جنگونه د یو عمل د چې په نړۍ د نړۍ په کچه دومره د تخصیات کډوال اوس منګلرو بل عمل ادا ده چې په ځینی هوتونه کې هغه طبيعي یا جوي حالت د سي خراب د چې پس کوم هغه اقتصادي کچه ډیره چې شوې ده خلک مجبوري چې لاشي او هغه دریم برخه ادا ده چې د غیر عدالتي سیستمونه چې موږ په نړۍ کې لرو مثلا یو هواد ته کاریګر ته ضرورت لري اړتیا لري او خو زیات پیسې لري نو هغه کولای شي چې په هر هواد کې هغه پخه پخه کلک کلک سرونه پر کوم په ډیر ساده ډول راوخلي او ځان ته راوړي
یو بل هغه هم لرم پښتنه لرم تاسو نه چې په دې حالاتو کې چې کوم تاسو دې خبرو ته اشاره هم وکړه کوم په انګریزي کې وسته استعمالیږي برین ډرین کنه چې کوم با صلاحیت او غدي هغه هم به د خپل وطنونو نزی او نور هوادونو ته هغه صلاحیتونه او هغه الته لیږي نو دې څومره اثر کړی دی په دې اقمان
کې کوم هوادونو کې چې دا کسان شته دي یا کوم هوادو ته جديدي دي
چې کوم ته زی او به خپل هواد باندې دغه اثر پریوزي ځکه چې موږ ګورو ډیر با صلاحیت ډیر تکړه که موږ د پاکستان یا د افغانستان شر راولو ډیر ډاکټران چې دي هغه خپل هواد نور ته نور هوادونو ته به هجرت کړي دي
بلې ضرورت متوجي نه او دا ډیر خوشون کی او دا ډیر خطرناک دی د مثال په توګه موږ په افغانستان کې د 2001 نه راپدې خو د زمينه برابر شو ډیر د سکسان درول چې په ډیر لوړه کچه ځکه یو کې په بهر کې دا ځکه چې په افغانستان کې د زمينه برابر لاسي یا غیر لاسي برابر نه مديدي نوري ودونه کې زمينه برابر دي دي زی هغه نوري ودونه کې کار کوي او په اخر کې ګټه یې هوا ته نشته یو ځنګل ګټه کورنۍ ته لري مثلا خپل او کزه بچو مته چې پیسې ګټي هغه سره د غیر ژوند څو کال کې خو یو ته یو ډول ته ګټه اصلا نشته او بل دا چې موږ په نړیوال په کچه ډیر د سیسټم لري په دې په دې لوجیس هی ودونه کې په پرمختګ لري هی ودونه کې مثلا د دې کارګرو ته اړتیا لري د نفوس یات شوې ده اکثر زوړ شوې دي پښتونخوا خالی دي نو غواړي چې د نوي کسان د نورو ته ورنوري یا بل مسله دا ده چې د ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی دی چې انجینران او سافټ ویئر انجینران ټول د دې ودونه غواړي په مجموع کې ګټه هغه ودونه کې هغه ودونه ته نشته کوم ودونه کې چې دغه زمون دغه بچان چې هلته روزل شوي دي او هر شوي دي چې په پایله کې هغه وات ته فرس کوم کارو کې
کارو کې صحیح
تاسو شته د لبد مرغه
بالکل تاسو درې وانو قدرمنو سره ودا د بحث پم دې زیران غړم په اخر کې ناصر وزیر وره موږ یو قدرمن ته پوسم کړو پیغام بم سي
ګولایا صاحب ګور د غیو اوریدونکو ته پوسم کړو بهر هوتونو ته تلل یا مسافري د دومره بد کار نه دو دومره ستونزم نه لري خو ستاپ زکړه ستاپ هنر باندې هغه چا خبره چې ډیپند کوي نو په کار دا هغه کسان چې غواړي چې بهر هوتونو ته لاړ شي نو کم اس کم څو هنر زکړه ځان سره یوسي
صحیح همدار ورور
مننه ګولایا جان زما به رښتنه پیغام دی وی خپل ټول وطنوالو تاسو خبرونه اوري
چې تاسو خپل وطن ته وفادار اوسئ. د خپل وطن ډېر زیات زموږ وطن تر ټول یعنی د ډېرو هیوادونو نه ښایسته دی. هلته معدنیات دي، هلته ډېر څه داسې دي که نه چې موږ په دې نه اړه کېږو چې موږ مسافرې ته لاړ شو.
وطن یار رود
ما زوانانو څخه مې دا هیله ده که چیرې هغې دې بهر ځي په دې کې کوم بده خبره رشته ده، خو چیرې چې مزي دې یو شی زده کړي او تجربې ترلاسه کړي او بېرته که دې دې په مختلف ډول یا په مختلف اشکالو که دې دې هېواد ته هېوادوالو سره مرسته کوي نو دا به تر ټولو ښه وي.
دریوانو قدرمن ډیر زیات مننه چې د مشال رادیو په دې ازوانو خبرونه کې تاسو برخه واخیسته، خپل خاطرین شریک کړي او خو پیغامونه سره خصو کال ژوند ته غواړم. ډیر مننه د مشال رادیو قدرمن او درکو هم دې سره د مشال رادیو د ازوانانو خبرونه په هم دې ځای رنګاړو. خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماخم شپږ بجو پورې دوام لري.
دا مشال رادیو ده.